پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم. په افغانستان کې نن د اوربند او اختر دوهمه ده. امنیتي وضعیت څرنګه دی؟ پر اسلام آباد د ملي امنیت د سلاکار انتقاد.
د یو قدرت طلبه گروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي.
په دې خبرونه کې بده هم واورئ. په کندوز کې د یتیمانو روزنتون ته سر ورښکاره کوو او هلته مو زده کوونکي راښکولي.
طالبانو عسکرانه موږ سره غواړو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
یو نفر درې یا څلور کیلوګرام خوري. څه خبره ده چې څلور نفر یو کینو یو مڼه او یو مالټه وخوري؟
تر هر څه مخکې خبرونه
د ملي امنیت سلاکار وی د افغانستان یو غونډای هیواد د افغانستان د کمزوري هڅه کوي. د کورونوي چارو سرپرست وزیر وی هر پولیس چې د پولیسو د بدنامۍ هڅه وکړي لدن به شړل کیږي. اسرائیل نن بیا پر غزه بمونه غورځولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. حمدالله محب په ننګرهار کې یوې ولسی غونډې ته پرون د اختر په لومړۍ ورځ دا څرګندونې وکړې.
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټ دي او نه د دنیا نه پټ دي. د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلې بیا یو تعداد خاوره نورم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولای. هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپل کړي او دا قبایل وغځي.
شغلی محب د دغه څرګندونو پر مهال ویل چې یو سل اتیا کاله مخکې واکته در رسیدو په خاطر شاه شجاع یو معامله وکړه او پر اساس یې پېښور د افغانستان له لاسه ووت. بل خو د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه تیره دوشنبه کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې امکان لري. د افغانستان د کورونوي چارو سرپرست وزیر وایي هر پولیس چې د پولیسو د بدنامۍ لپاره د پولیسو له نوم څخه ناوړه استفاده وکړي له دندې شړل کیږي. حیات الله حیات د څرګندونې نن جمعه په هرات کې د پولیسو ملي امنیت او ملي اردو ترمنځ پر همغږۍ د ټینګار په باب د وینا پر مهال وکړي. د کورونوي چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې شغلي حیات دغه ارګانونو ته ویلي هیڅ امیر باید د زورواکو ځانګړو فرمایشونو ته غاړه کښې نه ږدي که چیرې دا کار کوي له دندې به ګوښه کړی سي. د هلمند پخوانی ولی جنرال عبدالنبی الهام د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله ومړ. دا خبره د هلمند د سرحدونو او قبایلو چارو رئیس نوید نظری په خپل فیسبوک کې لیکلې ده. ځینو نورو چارواکو او خبریالانو هم د جنرال الهام د مړینې خبر خپور کړی دی. جنرال عبدالنبی الهام چې 15 ورځې د مخه د هلمند له ولایته ګوښه کړای سوی وو په کرونا وایرس د اخته کېدو له کبله په کابل کې په یوه روغتون کې بستر وو. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د جنرال الهام پر ځای محمد ولی علیزی د هلمند د والی په توګه ټاکلی دی. نن په افغانستان کې د کوچني اختر او اوربند دویمه ورځ ده. د افغانستان له هغو سیمو چې تر اختر مخکې پکې سختې جګړې روانې وي د بریدونو راپورونه زیات نه ورکول کیږي. ازادي راډیو ته د هلمند له بولان سیمې څخه په یو رسېدلې ویډیو کې ښکاري چې سیمه ایز پولیس او وسلول طالبان سره نږدې ولاړ دي او یو بل ته څه نه وایي. د دې ویډیو د کاروالي په اړه خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي خو ځینو نورو رسنیو هم خبره کړې ده. بولان او د هلمند نورې سیمې په دې وروستیو کې د سختو جګړو شاهدې وې. له بولان سیمې په دې ویډیو کې پولیس پر طالبانو غږ کوي چې کار نه ورباندې لري او له هغې خوا هم ورته غږ ورباندې کیږي. د اسرائیل پوځ نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزې تاړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړي دي. د همدې اونۍ د تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه 100 کسان د فلسطین خواته چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل سوي دي او اسرائیل بیا د ځان لوري ته د اوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې نننۍ هوایي بریدونه او د توپونو ډزې د حماس ضد عملیاتو لړۍ ده. وروسته بیا وضاحت ورکړ چې اسرائیلي ځواکونه غزې تړانګې ته نه دي ننوتلي او له دې سیمې سره پر پوله متمرکز پاتې سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د فلسطین او اسرائیل پر وروستیو کړکیچونو د بحث لپاره را روانه یکشنبه یوه غونډه پلان کړي او د مصر منځګړي هم د اوربند د ټینګښت په هدف اسرائیل ته رسیدلي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تر ټولو لوی نلیکی خاوند وایي چې د خپل نلیکی ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. د ویلي چې دغه نلیکی تر انټرنیټي حملې وروسته بیرته د تیلو لیږدول پیل کړی دی. دغه نلیکه د انټرنیټي حملې له کبله چې واشنگټن ویل روسیې سوي ټکنی سوي وه او د تیلو رسولو په اړه د اندېښنو سبب سوي وه. کولونیال پایپ لاین شرکت پرون په ویلامیا کې وویل د 1850 کیلومتر په اوږدوالي د دغې نلیکې لخوا په عادي ډول د تیلو رسول څو ورځې وخت نیسي او ځینې بازارونه شایي په نوبتي ډول ځنډني خدمات تجربه کړي. دغه شرکت تیره شنبه اعلان وکړ چې د باج اخیستنې په نیت د یوې انټرنیټي حملې ښکار سوی دی. دا د امریکا د انرژي پر اساسي بنسټونو تر ټولو ستره ویجاړوونکې حمله بلل سوې چې د نلیکې د فعالیت بندېدو سبب سوې وه. د فرانسې ولسمشر له آذربایجان غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له سرحدي سیمو چې د ده په وینا د آذربایجان لخوا اشغال سوي خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. ایمانویل مکرون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د آذربایجان ځواکونو د ارمنستان پر خاوره حمله کړې نو باید ژر تر ژره ورڅخه ووځي. د فرانسې د ولسمشر د دفتر رئیس هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي مکرون د ارمنستان له سرپرست صدراعظم نیکول پاشینین سره په ټلیفوني خبرو کې د ارمنستان د مځکني بشپړتیا په برخه کې د فرانسې پر ژمنه د ارمنستان له خاورې د آذربایجاني ځواکونو د سمدستي وتلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ناوخته وویل چې د آذربایجان ځواکونه له دوو سرحدي سیمو تیر سوي دي، خو آذربایجان ټینګار کوي چې ځواکونه یې د ارمنستان خاورې ته نه دي داخل سوي، یوازې د آذربایجان په هغو مورچلونو کې ځای پر ځای سوي چې په مخکیني ژمي کې څوک پکې نه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو په شیکاګو ایالت کې یوې پیشۍ د یوې ودانۍ له پنځم پوړ څخه ځان لاندې واچاوه او ژوندۍ پاتې سوه. د شیکاګو د ایلیناویس ښار د اوروژنې ادارې په خپل ټویټر کې په دې اړه یوه ویډیو هم خپره کړې ده. د ادارې لیکلي چې پیشکې له خپلو نهو ساګانو یا ژوند څخه ګټه واخیسته او له یوې داسې ودانۍ یې جمپ وکړ چې اور یې اخیستی و. پیشکه په خپلو پښو ودرېده او وتښتېده. د دې پیښې عیني شاهدانو هم د پیشۍ پر ژوندي پاتې کېدو تعجب وکړ او شورماشور یې جوړ کړ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. احمد شیبری هم پرې خپرونه کې ستاسو کوربه. د کوچني اختر او د اوربند په دویمه ورځ تر اوسه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو له بلې خوا طالب بیان صبیح الله مجاهد ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو له اوربند څخه د سرغړونې هڅې کړې دي. تفصیل زموږ د همکاري په راپور کې.
نن په افغانستان کې د درې ورځني اوربند دویمه ورځ ده. د اختر اوربند په لومړۍ ورځ لږ تر لږه یو لس ملکي وګړي د ماینونو په چاودنه کې ووژل شول. چارواکي وایي چې د کندهار په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې دوه چاودنو د ماشومانو په ګډون اووه ملکي وګړي ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. په کندز کې یوې چاودنې دوه ملکي وګړي ووژل او څوارلس نور یې ټپیان کړل، او د ریوټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکي وګړي ووژل. د دې حملو مسؤلیت هیڅ کمیټه نه دی منلی، خو له بلې خوا طالب بیان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو له اوربند څخه د سرغړونې هڅې کړې. ښاغلی مجاهد نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومتي ځواکونو تیره ورځ د غزنی په مربوطاتو کې د محاصره سیمو اکمالات پیل کړي وو چې ورته اجازه نه ده ورکړل شوې، او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم ورته هڅه شوې خو ځواکونه بیرته په شا شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د طالبانو تر چتر لاندې یو شمېر ډلو اوربند نه دی مراد کړی. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی په دې اړه وویل
امر طالب قاری نیستن، خود جدا میبینن از طالب با او گروه این نقض آتش بس مرتکب شدن، ولی نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان اگر هر تحرک داشتن در مقابلشان از مردم خود جدی و قاطع دفاع کردن.
تا طالبانو د یک شنبه ورځې په ماخام د اوربند د اعلان پر مهال ول د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د دې درې ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تعرضي عملیات ودروي. د افغانستان جمهوري ریاست هم له دې اعلان څو ساعته وروسته وویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراد کړي. د افغان حکومت چارواکو د دایمي اوربند غوښتنه کړې خو طالبانو ویلي چې اوربند به تمدید نه کړي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وای گاونډي پاکستان غوړي خپل سرحدات وغځوي. د پننګرهار کې ولسی غونډې ته د اختر په لومړۍ ورځ خبره وکړه. د پاکستان د پوز لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا بیا تیر دشتن به کابل ته په سفر کې ویلی وو چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو لاري شونې دي. په دې اړه راپور
پر طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب توند نیوکه. خغلی محب د اختر په لومړی ورځ په ننګرهار کې یو ولسی غونډې ته وویل چې گاونډي هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن زموږ گاونډي چې د افغانستان د پاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټتي او نه د دنیا نه پټتي، د یو قدرت طلب ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاوره که مکمل په خپل کنټرول کې نشي راوستلې، بیا یو تعداد خاوره نورم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولای هغه برخه چې په خاده قبایلو په توګه استعمالیدله هغه خپل کی او دا قبایل وغځي.
خغلی محب دغه سرګندونو پر مهال ویل چې یو سلاتیا کال مخکې وخت در رسیدو په خاطر شاه شجاع دغه خبره یو معاملې وکړه او په اساس یې پیښور د افغانستان لاسو ووت. هغه زیاته کړه گاونډي غواړي بیا دغه تاریخ تکرار کړي او خپل سرحدات وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان په اړه دا توند نیوکه ټیک څلور ورځې وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د برېټانیا د پاوز لوی درستیز جنرال سرنی کارتر په ملتیا کابل ته تللی وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی. د دې لیدنو کرا او مفصل جزئیات په تیر بیا د پاکستان د لوی درستیز سرګندونې د ارګ له لوري ډیر رسنی شوي نه دي. ارګ په دې اړه په اعلامیه کې یوازې د ولسمشر اشرف غنی خبرې خبرې کړې وې چې ټینګار یې کړی وو د سولې په ټینګښت کې د سیمه ایزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول او پر طالبانو د دغه هیواد اغیز ډیر مهم دی او دواړه گاونډي هیوادونه له متقابل درناوي ښه گاونډیتوب او اقتصادي همکاري پرته بل لار نه لري. د جمهور رئیس غنی په حواله زیاته شوې چې د پاکستان او افغانستان ثبات دی او بل سره مرتبط دي او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تضمین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. خغلی باجوال ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم لیدلی وو. هلته د ملي مصالحې د عالی شورا د اعلامیې له مخې جنرال باجوا له خغلی عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی و چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونې بولي. افغان چارواکو سره بیره پر دې چې پاکستانی چارواکو په خپلو سرګندونو کې تل د همکارۍ ډاډ ورکړی خو دغه هیواد په دوه مخه تورن کړی دی. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ننګرهار خلکو ته په وینا کې یو وار بیا دا انتقاد مطرح کړ او ټینګار یې وکړ چې قومي مشران او مخور خلک باید طالبان وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي.
تاسو پوهې تاسو تاریخ لوستل دي په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. تاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولای شي چې یو نفر د بدران راوګرځي. تاسو د قومي مشرانو تک د خلکو ته د دې باعث ګرځي چې هغه د دې گمراهۍ نه راوګرځي خپل وطن او دا مملکت ورانول بند کی.
طالبانو او پاکستانی چارواکو تر دې دمه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په اخترېزو پیغامونو کې بیا دا ویل شوی چې تفاهم او مذاکرات ورته لومړیتوب لري خو د دې خبره مقابل لوري له بیلابیلو لارو غواړي روان سیاسي بهیر ثبوت اشکړي. پاکستان هم لدی مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغند رول لوبولای او غواړي افغانستان سوکاله ته ورسیږي.
آزادی رادیو تغوغونیسی او ترټول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د فرانسې ولسمشر پر آذربایجان شغ وکړ چې خپل ځواکونه سم د سید ارمنستان له سرحدي سیمه وباسي. ایمانوئل ماکرون په یو بیان کې له آذری ځواکونه د ارمنستان د خاورې په اشغال تورن کړی دي. په همدې حال کې د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې د دې لانجې د حل لپاره هڅې چټکې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر فیسبوک په ارمنی ژبه په یو پوسټ کې ارمنانو ته په خطاب کې ویلي چې فرانسه د دوی ترڅنګ ده او ویبه هغه لیکلي چې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان خاوره اشغال کړي او غوښتنه وکړه چې ازری ځواکونه باید سم دستی لنیول شوی سیمو ووزی. آذربایجان او ارمنستان پروسه کل د ناګورن قرباغ د بیلتون پالیسیمه پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د مسکو په منځګړتوب په اوربان سره پای ته ورسیده. خاغلی مکرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته دا څرګندونه کړې. د فرانسې د جمهوریت ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې مکرون د دې خبرو پر مهال د ارمنستان د ارضي تمامیت په مسله کې پاشینیان ته د فرانسې د ملاتړ ډاډ ورکړ. بیان زیاتوي مکرون هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په دې سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. د ارمنستان د صدر اعظم له دفتر څخه د دې خبرو په اړه په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې مکرون او پاشینیان د ارمنستان او آذربایجان د ګډ سرحد په ځینو سیمو کې د آذری ځواکونو د تحرکاتو له کبله د رامنځته شوی بحران د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړ. پاشینیان پرون پنځشنبه پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه او ویل چې آذری ځواکونه د دې هواد له جنوبي سرحد څخه اوښتي دي. د راپورونو له مخې د آذربایجان پاوز د ارمنستان په جنوب ختیز ولایت سیونیک کې 2 کیلومتره پر مختک کړای دی. د ارمنستان د فوزرت ویلي چې آذری ځواکونو د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې دوه نورې سیمې هم لاندې کړې دي. خو آذربایجان د دې تورونو په جواب کې ویلي چې سرتیری د ارمنستان له سرحد څخه نه دی اوښتي او یوازې په خپل قلمرو کې دننه په هغو ځایونو کې مورچې نیولې چې په ژمي کې هلته ورتګ ګران وو. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت همدار از ویلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد د پخوانی شوروي اتحاد له پرزیدو راهیسې نه دی پنهخه شوی. دا متناقض څرګندونه داسې محل کېږي چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي چارواکو د سرحدي لانجو د حل په مقصد سره کتلې دي. په دې خبرو کې چې څو ساعته دوام وکړ د راپورونو له مخې په سیونیک کې ډیره د روسیې د پوځ استازو هم ګډون کړی و. لدې کتنې وروسته د کومې موافقه خبره نه ده شوې. ویل کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له خپلو ارمنی او آذری سیالانو سره په جلا ټلیفوني خبرو کې په ګډ سرحد کې دروانې لانجې په اړه خبرې کړي او متحدو ایالاتونو پر دواړو خواوو غږ کړی چې د دې کړکیچ د سوله ییز حل لپاره له زغم څخه کار واخلي.
اساجی رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې نیولې شي. په بلخ کې د اختطاف شوی ماشوم عبدالروف کورنۍ وایي چې انسان تښتونکو ورته ګواښ کړي که څه باندې $2 میلیون ورنکړي نو دغه ماشوم شکنجه به زیاته کړي. د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون د انسان تښتونکو لخوا د عبدالروف شکنجه خندلې او هغه یو د بشر ضد جنایت بللې. جزئیات په دې راپور کې.
د اختطاف شوی عبدالروف کورنۍ وایي انسان تښتونکو ورته ګواښ کړی چې دغه ماشوم شکنجه به زیاته کړي. د یاد تښتول شوی ماشوم پلار محمد نبی ازادي راډیو ته وویل چې انسان تښتونکو د عبدالروف کورنۍ ته په تازه استول شوی غږیز پیام کې ګواښ کړی که $2.2 میلیون ورنکړل شي د عبدالروف شکنجه به ډیره شي. محمد نبی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسان تښتونکو څخه په ترلاسه شوی پیام کې عبدالروف خپل کورنۍ ته د اختر مبارکي ویلې او له پلار څخه یو غوښتي چې برم تکونکو ته د پیسو ورکړې په بدل کې دای د اختطافچانو له منګولو خوشی کړي. انسان تښتونکو محمد نبی ته ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به عبدالروف نه شکنجه کوي خو که پیسې ورنکړل شي له اختر پس په د هغه شکنجه نور هم زیاته کړي.
بعد از 3 روز بعد باز شکنجه را ما شروع میکنیم. گفتن میبینیم اینا از شکنجه چی لذت میبرن، لذت خدا ببرن، خدا خواسته همراه ما، توکل به خدا.
عبدالروف و میاشته د مخه د 9 کلنۍ پومر په مزار شریف ښار کې کله چې له کورس څخه د ښوونځي په لور روان و د ناپیژند وسلوال لخوا برمته شو. د بلخ پولیس نه غواړي د برمته شوي عبدالروف د اختطاف د قضیې د پرمختګ په اړه معلومات رسنیز کړي. خو تر دې دمخه د بلخ د پولیسو قماندان سید معراج سادات ازادي راډیو ته ویلي وو چې د عبدالروف د خوشي کېدو په هدف څه باندې 1.5 عملیات بې پایلې ختم شوي. تر دې دمخه د افغانستان د ملي امنیت ادارې اعلان کړی و چې په بلخ فاریاب ولایتونو کې 10 کسان د عبدالروف د اختطاف په پیښه کې د لاس لرلو په تور نیولې چې ځینې یې د داعش ډلې غړي هم دي. خصوص د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتي چې د عبدالروف د خوشي کېدو په هدف یو تحقیقاتي کمیسیون جوړ کړي ترڅو دا ماشوم د اختطافچانو له منګولو آزاد کړي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامع د اختطافچانو له لوري د عبدالروف شکنجه د بشر ضد جنایت وبلله. هغه په دې اړه زیاته کړه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شکنجه کردن عبدالرؤف نهایت نگران است و ایرا محکوم میکنه و توقع داریم که دولت افغانستان هرچی عاجل برای رهایی عبدالرؤف جان توجه بکنه.
د عبدالرؤف د برم تکیدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم د خورا مختلفو غبرګونونو سره مخ شوه. د بشر حقونو ځینو مدافع بنسټونو او یو شمېر ځوانانو خاصتاً د ترکمن اقلیت توکم ځوانانو د یادې پیښې په وړاندې کلک غبرګونونه وښووله او دا مسله یې په جدي توګه وغندله. ځینو ترکمنانو د همدې کال د فبروري په میاشت کې عبدالرؤف ته د حق غوښتنې په مخه د حیرتانه واقعنې سوداګریزو بندرونو لویې لارې د څو ورځو لپاره بندې کړې.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
کندوز د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په شمال کې له کلونو راهیسې د ترنو جګړو شاهد دی. په شمال کې کندوز یوازینی ښار دی چې تر اوسه دوه ځله طالبان ورننوتي دي او د دې ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې لا هم د حکومت مخالفه سوال شته چې په وخت د دواړو لوریو ترمنځ جګړې وي. د دې جګړو له امله تر بل هر وخت په دې ولایت کې د یتیمانو شمېر زیات شوی دی. د ازادي راډیو خبریال د کندوز د ښار د یو روزنتون زده کوونکي په دې راپور کې راښغولی دي.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو ښوونځي کې 140 تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له 3 کلونو نیولې تر 14 کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندوزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو 12 جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. 12 کلن شفیع الله چې له 3 کلو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نور روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې ووسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه باید مونږ درس وایستو نو ذاتي جنگ مونږ نه غواړو نه دی چا هینې توی سي او نه دی چا اوښکې توی سي. که مونږ پلار وایو مونږ محبت راکوو مونږ بهر چیرې چکر بی ولو مونږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لسکلونه زده کوونکي سارا وایي
نوم سارا ده. زه مکتب زمیر مادر ته درس وایو. موږ سوله غواړو. موږ قسم نور حیوانان یتیمان نیسي. موږ طالبان سوله غواړو. موږ امنیت غواړو. طالبانو عسکرانه موږ سوله غواړو.
څوار لسکلن قدرت الله وایي نه غواړي نور ماشومان د دوی په برخلیک اخته او بې پلرونه شي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځېدلې وی ویل جګړو ځورولی او د پلار له مینې بې برخه کړی دی.
منګا نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي. باید منګا طالبانو هغه نه د خواهش غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډیر خلک یتیمان دم دي تر څو نور کسان هم یتیمان نسی. منګا صلح غواړو.
د یو شمېر دې ماشومانو څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل خو ډېری داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسېدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډېری د روانې جګړې پر هغو اغېزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. 14 کلن هدایت الله په دې اړه وویل
مونږ جان ستړي سوي یاستو. بس صلح ته یاست طالبانو دولت بس صلح وکړي. بېخي ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي. جنګ کې ټول هر څو مړ کېږي. هر څو خپل پلارونه لاس ورکوي. جنګ یو ډېر بد شی ده. انسان خپل پلار او مور لاس ورکوي. جنګ داسې شی ده.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له 2 کلو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 140 تنه یتیمان روزل کېږي. د دې ښوونځي مسؤول زبیح الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمېر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمېر سوداګر او زړه سواند ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشګه کې یو سلو سلوي خنجونی او ماشومان د تعلیم او تربیه زده کوي دغه پرورشګه اته کله کې چې کندوز کې فعالیت کوي دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوی دي او به سرپرست دي
په کندوز کې اوس مهال د زمیر مادر د خونځي ترڅنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې وصول الله ستنې یتیمان وسیږي دا هغه شمیر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي خو په کندوز کې د هغو ماشومانو شمیر چې په تیرو څو کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزن ځایونو ته لاسرسی نه لري له بلې خوا روانه جګړه هره ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمیر کې زیاتوالی راولي
ازادي راډیو په منځنۍ صفه جولس شپږنی بیا وی فم سل اشاریه پنځه یو شمیر نامتو هنرمندان او سندرغاړو په افغانستان کې د اختر د ورځو د اوربند غزیدو غوښتنه کړې ده په دې لړ کې نامتو افغان سندرغاړي فرهاد دریا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر ته یو پرانیستی لیک پر فیسبوک پور کړی او په کې ټینګار کړی چې اوربند وغځوي تفصیل پر راپور کې
یو خلکو 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 کولو خلکو منی سي ژوندون ته ټوپک منی سي بارس خپړی واخلې
فرهاد دریا افغان سندرغړی چې له طالبانو د وربند د غزیدو وخت نه کی نو مولید طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر پنوم په یو پرانیست لیک کې د دې ډل لخوا د اختر په ورځو کې د درې ورځنی اوربند هر کله کړي سټایل ویلې دي چې دا چې پریکړه مو کړ چې لکه تر لګ په دې درې ورځو کې د چا وینې توی نشي کور مو ودان هغه لري پر فیسبوک د خبرو شوې لیک کې ل ملا برادر وخت چې د سولې په پار دی د ملیونونو انسانانو وختونو طلبای کوي او درې ورځنی اوربند په دایمي اوربند بدل کړي
ګړنګونو پاسرونو پریوتم دندره وطنونو سرونو
بل افغان سندرغاړي جاوید امیرخیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه اختریس پیغام د هغو کورنیو ته د صبر په دعا پیل کړی چې په اورستي او پیخو کې ژوند پایللې او ټپیانو ته د روغتیا هیله د کوسی پښتونخوا یو نامتو سندرغاړي کرن خان هم ازادي لري سره خبرو کې هغه وربند چې د اختر په ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا اعلان شوه افغانانو ته د ساخستو یو فرصت وباله خو په افغانستان کې له سیاستوالو مشان وغوښتل چې د خپل خلکو لپاره دی یو دایمي وربند او سولې ته غاړه کېږي
په افغانستان کې د پلا مود جنگونو وشو کده وربند او غزي کې او داسې چې تلپات شي او دغه دز ټومبک بن شي او دغه خوارولس جون طرف تراشي په دغه وطن رحم وشي په دې وطن کې کار وشي ونی بوټي پکې وکړل شي او خلګانی دې وطن تراوړې شي زما به هم دغه د اجازه خواستي ټول خلکو ته چې د چا په لاس کې دي دا غورونه چې د چا په لاس کې دی هغه ټول ته به زما یو ډیر اجازه خواستي چې دغه سلسله دی خدای پاک ختم کړي ستاسو د ټولو په زړونو کې دی خدای پاک د رحم هغه وبا راتوي کی کنه چې په دې وطن او په دې خاور او په دې ولس او په دې درد دې دی ولس باندې رحم وشي زما د اختر د مبارکۍ سره سره دغه وهله ده د ټولو هغه خلکو نه چې د چا په لاس کې دي نو مونږ خو وزر کولای شو سوال کولای شو کله کولای شو
سان سال ګرځم شیرا یاد رښتی مړی اختر کې سان سال ګرځم شیرا یاد رښتی مړی اختر کې هغه وخت بل و چې نکريزي په میوړی اختر کې سان سال ګرځم
د اساسي رادیو پروانه خبرونه کې اوړان دي تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو په دې پروګرام کې هم د اختر په اړه اوریدل شي خو په اختر کې خوړه او د دې خوړو روغتیاي ستونزې د متخصص ډاکټر څرګندونه په دیاړه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې وړاندې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په منځني صفه د لښ پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د دوه بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام غزنی ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاره برخه واخلي، خپل نظر د غزنی د رغاوني پاړه له نور اوریدونکو سره شریک کړي او همدارست خبرونه لمیل منو پښتنې وکړي او همدارست تاسو د اسکایپ لاره په دې خبرونه کې ګډون کولای شئ. د خبرونه پترس کې به تاسو تشميري اعلان کړو. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای د افغانستان گاونډي هیواد غواړي چې خپل سرحدات وغځوي. حمد الله محب دا څرګندونې پرون په ننګرهار کې یوې غونډې ته کړي دي. د کورونای چارو سرپرست وزیر حیات الله حیات وای هر پولیس چې د پولیسو د بدنامۍ لپاره د پولیسو لنوم څخه ناوړه استفاده کوي له دندې شړل کیږي. د هلمند پخوانی والی جنرال عبدالنبی الهام د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. د اسرائیل پوز نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په جواب کې پر غزه تړانګي د توپونو ډزې او هوایی بریدونه کړی دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تر ټولو لوی نلی کې خاوند وایي چې د خپل نلی کې ټول سیستم یې بیرته برحاله کړی دی. د ویلي چې دغه نلی کې تر انچنیټي حمله وروسته بیرته د تیلو لیږدول پیل کړی دي. د فرانسې ولسمشر له آذربایجان غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له سرحدي سیمو چې د پوینا د آذربایجان لخوا اشغال شوی خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو په شیکاګو یالت کې یوې پیشي یا پیشکې د یوې ودانۍ له پنځم پوړ څخه ځان لاندې واچاوه خو بیا هم ژوندی پاتې شو.
روختیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام ته مخه کوو. دا پروګرام ظریف نظر وړاندې کوي.
روختیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه صحت یا روغتیا خوش آمدین. مانای محترم ما را دیگه میشناسین، دکتر صاحب همایون لودین متخصص غذا هستن، یعنی مثلا مسائل تغذیه اصلا رشتهشان هستن، و همچنان دکتر صاحب فضل احمدزه متخصص داخل اونا مهمان برنامه هستن. بر دو مهمان خوش آمدید میگویم. دکتر صاحب لودین خوش آمدین صاحب برنامه.
سلام علیکم. سلام بر شما و به تمامی همکارای رادیوی ما که همیش پیام ما را به مردم رسانده و از غذای موجودی خود به خاطر صحتمندی خود استفاده کردن. تشکر.
تشکر لودین صاحب. احمد صاحب شما هم خوش آمدین صاحب.
نظر صاحب زه هم په خپل وار سره تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
لودین صاحب مسئله ایست که ایدان بخیر رسید تیم که در این روزای اید مخصوصا که میایه یک دفعه کلگی به خوردن که میشه یا چطور خواهد شد؟ سخن اول از شما دکتر صاحب همایون لودین.
اول خود من دری غد تکی خود طول هوادوارو تولادی که چه لنمله تکی او تر طول مهم اغاد غذا چه کم خواده و خرو چرسوز من بدن دری مهم کارونه وکي. لومړی زمنګ بدن ته انرژي ورکي یا تیل ورکي ترسو د بیلابیلو حرکت لپاره په کافی اندازه کالوري تیار کړي او انرژي ورکي. دویم هغه خواړه چې د بدن حجرات او انساج ته وده ورکي، ترمیمي فعالیت ته اجرا کوي، حجرات او انساج د تخریب په حالت کې بي ته جوړي. او دریم تر ټولو مهمه وظیفه چې اکثره منګه د یاد ویستلې وی هغه د ناروغیو او میکروبونو په مقابل کې مبارزه ده او د بدن د معافیت لوړواله ده. نو کله چې موږ د خوړو لمړی برخه د دې ټکو رښت تشریح کوو نو دغه درې وظیفې په خوړو کې په نظر کې ونیسو. دویمه موضوع هغه محافظتي کارونو کارول دي چې موږ د دې ناروغي څخه ساتي. هغه لمړی د ټولو نه مهم د ماسک استعمال ولی دو طرفه کچیرته مقابل طرف هم ماسک وکړي او زه هم ماسک ولرم نو د دې کورونا د ناروغیو د انتقال کچه ډیره زیاته راکمیږي. د دې ترڅنګ د لاس پاک ساتل یا د محیط پاک ساتل هم د دې کورونا د ناروغیو په مخنیوي کې ګټه کوي. او درېمه موضوع هغه فاصله مراتبولې کچی تل مانځ کې موږ په ډیرو مساجدو کې وستا مونږ چې کوو تراوی کوو هم د دوو نفرو ترمنځ فاصله مراتو. اصل ټولو خطرناک موضوع دا ده چې په مارکیټونو کې په بازار کې په خارونو کې د ګڼې ګڼې پر مهال دغه فاصله نه مراتیږي او نه خل مراتی او نه ورته دا جدي ښکاریږي. نه تنها دا چې نه مراتی بلکې هغه خلک چې مراتی هم د نورو خلکو څخه متاثر کیږي. او کچیرته ماسک وي یا نور کوم محافظتي وسایل کاری هغه هم لري کوي او عادي وته ښکاریږي. خو کله چې په دې ناروغۍ باندې خپله کور د خپله یا د کورنۍ کوم غړی اخته شي بیا غي نه وروسته دغه حقیقت ورته ښکاره کیږي چې یقینا چې دا ناروغۍ دغه درې ټکي په نظر کې نیولو سره اول خدای چې کله چې اختر راځي او روژه ختميږي ډېری خلک د اضافه خوړلو یاد پر خوري سره مخ کیږي او هغه بیا خپل د بدن موجوده مایعات د لاسه ورکوي یعنی یي تسمم غذایی ورته پیدا کیږي. نو په کار اول دا ده چې موږ ځان د پر خوري څخه وساتو او هغه خواړه وخورو چې هغه طبيعي بڼه ولري په لږ اندازې وخورو. دفعات کې ډیر دي اما مقدار هر ځل کم وي. لکه د اوبو څخه د تازه اوبو څخه د خپل اختر لمړی سهار پیل کو هغه تر څنګه تازه شودي واخیستل شي او ټول هغه غذایی مواد چې په مارکیټ کې ساتل شوی دي لکه کې کلچا او زلوبۍ او موږ کور ته راوړو چې دا د میکروبونو او د انتاناتو د وادي لپاره بهترین بستر جوړي د دې څخه ځان وساتو بلکې کورنی خواړه استفاده کو او دغه تر څنګه میوجات تازه میوه استفاده کو. نو دا به یو تر یوی اندازې پورې زمنګ بدن د اضافه خورې نه وساتي د تسمم نه به وساتي او د بدن معافیت په لوړ وي سي. تر ټولو مهمه موضوع په دې ټولو کې تنوع غذایی دی. یعنی کله چې زمونږ هوادوال غواړي چې خپل ځان قوي وساتي کوشش باید وکړي چې بیلابیل خواړه یو ځای کې او هغه وخوري. لکه کچیرته زه یو ساده مثال وړاندې کوم یو شوله پخول دي چې په دې شوله کې موږ کولای شو چې مټر واچو په دې کې موږ نه خود واچو په دې کې موږ ټینډ یا د کدوګه واچو او تر څنګه لږ غوښه هم پکې اضافه شي نو دې کې بیلابیل غذایی مواد واچولې شو زموږ د بدن اړتیا په دې پوره کیږي. همدارنګه میوه چې کچیرته یو نفر درې یا څلور کیلوګان خوري څه خبره ده چې څلور نفر یو کینو یو مانا او یو مالته وخوري نو هم په دې باندې فشار زیات نه شي او هم په ټول تا بلا بیل خواړه د کورنۍ ټول غړو ته د غذایی تنوع نه برخه من شي وي.
بله بسیار زیات معلومات مفید، تشکر ډاکټر صاحب لودین. خب ډاکټر صاحب احمد زئی، شما چی علاوه میکنین بر علاوه که ډاکټر صاحب مسائل که گفتن یا شما منتظر میشینین که مردم مریض شه و بعد از توصیه میکنین؟ بفرمایید احمد زئی صاحب، ببخشید شوخی همرا بفرمایید. با اجازه ډاکټر صاحب، بر از اینکه سوالات تکرار نشه به شنوندا فرصت میتیم شنوندا سوال کنن. شنوندا عزیز بفرمایید.
سلامونه محترم نظر صاحب، تا درنو محترم ډاکټر صاحب ته ولې کومه په دغه ورده کې نه
مهرباني
نو په دې راځه نه مونږ د محترم ډاکټر صاحب نه دغه پښتنه ده چې دغه ویروس د کوم سینا ته کومه سینا پورې نه ډېر شدید وي په دغه یعنی د تلاسکل نه څو کال نه پورې دای ډېر هغه کو او په دې چې کومه وزوګونو نشي چې په دا وشي سلای په دغه لرو پلاتو سیمو کې چې مثال ډېر نه وو تم د سلو لو فرساینه کې او په سلو د شونو تر لو فرساینه کې چې هغه انرژي لري په دغه لرو پلاتو سیمو کې هغه کاسون په دغه ویروس باندې مقتلو نه وي سلای د چو شونه است په دا وو کو چې دغه یو څه جلاګری وو کو او که یو څوک دغه د چر ګولې است په دا کو دام کولای شي چې پنسون باندې د زایپای حالت رو ویل د یو موږ دوست یا دا د چر ګولې استفاده کوي نو ډېر داسې وی ځای پکړه یم مو کله دې شي پرې شي وای چې کدا سی وی کې د ویروس باندې مختل شي چې دا مشکل یې راک نشي نو دا یو سوال ولر به خوشاله شي راکښتم نه
بری سلام علیکم
ډاکټر صاحب لودین
زبا فقط خورو برخه کې معلومات ورکوم نو په قدرمنه حمزي سي تپري د مغه بده ویروس او دا هغه ورته چې پنه او هغه ته ان شاء الله صحیح معلومات ورکي نو د زما ټول اوریدونکو ته یو دغه درې چې هغه خواړه په لوري اطرافو کې یا په هغه سیمو کې چې تاسو فکر کوئ چې موږ خار نه ملریو حتمی نه چې لیمو او نارنج او دا د تنا ویتامین سي ولري دا یو مرچ دا مرچک یو مرچک د دریو لیموګانو په اندازې ویټامین سی لري نو که تاسو نیم مرچک یا د مرچ کلورون برخه یا د دلمه مرچک چې تریخ نه لري خوږ دی ادا استعمال کړئ یا هر پاڼه شنه پاڼه چې پاکه کاغذ دنیا دا کاغذ یې نه لري کاغذ پالک دی هغه ک ټین دی په سبا ټین دی په ټول زینو کې په دې سیمه کې ماو کتل چې ډیر ځانه پیدا کیږي دا ټول سبزیجات دا کافی ویتامین سی لري نو تاسو کولای شئ چې تاسو په هر سیمه کې اول د دې څخه تازه سبزی هادي اقل درې وخت استعمال کړئ په بوزا کې لکه سار هم کوشش وشي چې دغه سبزیجات په خپل خړو کې اضافه شي که هیڅ نکې یو دوه حلقه بادرنګ هم اضافه کولای شي د غرمه کې او د شپې لپاره دویمه موضوع دا چې ټول موږ ډوډۍ خورو نو زه په دې باندې بحث کوم چې ډوډۍ څنګه ګټه لري او څومره خدای خورو دریمه موضوع پر اعظم غوښه چې نه لري لوبیا خوځي کې پیدا کیږي نه خود خوځي کې پیدا کیږي دال خو پیدا کیږي می خو پیدا کیږي دا حبوبات کې چې هدف هر شي پیدا کو دا حتمی پاندې سبزی کې اچوي او ډوډۍ سره خوري زه مطمئنه ما چې هم بستاس د بدن انرژي پوره شي هم بستاس د بدن قوت
چی امبر میکروم
مقابل
که ساخت
مقاومت
لوړ شي
مننه
تشکر دکتر صاحب میجه علاوه بکنم که امده روزا یک گزارش بود میگه افغانستان در میان سه کشور رو به رو با کمبود غذایی قرار دارد یک گزارش تازه جهانی در مورد بحران غذایی جهان افغانستان را در میان سه کشور قرار داده که با کمبود خوبی رو خواندم در این گزارش شبکه جهانی مبارزه با بحران غذایی آمده که نامنی های دوامدار شیوع ویروس کرونا و حوادث طبیعی از عامل عمده عدم مسئولیت غذایی هست. از این خاطر تشکر که به کسایی که مسئولیت غذایی هم نداره توصیه ها باید شوه که چی بتانه ورزی که مردم ما از فکر نکنن که ما از دل بیغم گپ میزنیم از غم از خبر نداریم. بسیار زیاد مهم است این موضوع را اگر یاد بکنیم به تمام کسایی که در افغانستان ما را میشنوه. خب احمدزی صاحب از لحاظ تکنیکی دکتر صاحب به شما پاس داد صاحب جواب اگر ارائه کنیم خوش میشیم.
نظر صاحب ډیر ډیر مننه دا چې ډیر بخښنه سره دا چې ورداس صاحب پښتنه کړی دا چې دغه وایرس په خون سینو سال کې ډیر زیات شدید وي یعنی عواقب خطرناک وي او دغه انټیبایوټیکس یا دغه چیر ګولې بدن ځای پکوي کینه کوي اول ټول هغه اشخاص چې هغه د بدن دفاعي سیستم کمزوري وي دغه په نسبانه دغه وایرس د دې وایرس خطیسای د دې وایرس شدت د دې وایرس اختلالات او د دې وایرس هغه جنجالونه بیا خطرناک حالت داخلي کی مثلا یو څوک د شکر ولري ځکه شکر مریضان د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي هغه که ټایپ 1 شکر وي که ټایپ 2 شکر وي ټایپ 1 شکر معمولا په ماشومانو کې رامېږي کیږي په ځوانانو کې رامېږي کیږي او ټایپ 2 شکر هغه معمولا د 30 کلنۍ وروسته رامېږي کیږي او همدارنګ یو څوک د سرطانیا فت ولري نور مزمنه دوامدار مرضونه کاغه د ګردی مرض وي کاغه د ینه مرض وي کاغه د بدن د کومه بلې برخه مرض وي نو دا غټور یا دا چې مثلا یو خور یا یو مور حمل ولري د حملګي په جریان کې د وجود دفاعي سیستم کمزور کیږي نو دا هغه اشخاص خلاصه دا ټول هغه اشخاص چې د غوي د بدن دفاعي سیستم کمزور وي د غوي په نیز باندې د مرض د کورونا خطیسایت یا د کورونا هغه خطرات ډیر زیات به خطرناک تمامېدل شي بل ټول انټي بیوټیک چې کوم دی هغه د بدن ضعیف کوي خو برعکس کوم طاقت چې د کورونا د وایرس پر اړه باندې شوې دي که چیرته یو څوک نن سبا ټول هغه اشخاص چې غوښته ریزش ولګيږي موږ تاسو باید دا د کورونا په کې داخل کو ځکه دغه د ریزش هم یو نو وایرس او کورونا چې دغه هم بل نو وایرس ترڅو چې موږ تاسو د دې تفکیک او پی سی آر کوو د کورونا پر اړه باندې نو بیا نور مشکلات ورکوي نو که چیرته یو څوک د ریزش هم ولري هغه باید کوشش وکړي د بجای انټي بیوټیکو څخه استفاده ونه کی او د خسرانه دوايانو څخه استفاده ونه کی او غوی باید په انټي بیوټیک نه استفاده کوي د ماکرولیټ خاندان انټي بیوټیک چې ازیتروماسین په نام سره دیږي د دې نه استفاده کولای شي او همدارنګ د بدن دفاعي سیستم پورته بولای شي د بدن دفاعي سیستم د پورته تک په خاطر باندې اول غذاګاری دي چې ورته لودین صاحب اشاره وکوله بغیر د غذانه ټول هغه اشخاص چې هغه غواړي چې د وجود دفاعي سیستم پورته بوزي باید ویټامین ډي واخلي. ویټامین ډي د کورونا په تداوي کې شامل خبره ده او همدارنګه ویټامین سي باید په کافي اندازه سره واخلي. زنک باید په کافي اندازه سره واخلي. باید استراحت وکړي. مایعات په کافي اندازه سره واخلي. د سبزیجاتو نه باید زیاته استفاده وکړي. د ترکاري نه باید زیاته استفاده وکړي. د میوې نه باید زیاته استفاده وکړي. یو بل نقطې ته اشاره کوم، ویټامین سي د حرارت مقابل کې مقاومت نه لري. هر هغه څه چې ویټامین سي لري، که هغه نارنج وي، که لیمو وي، مثلا ټول سبزیجات په خپل ترکیب کې ویټامین سي لري، هغوی باید پاخه نه سي، د خام شکل سره باید وخوړل سي. که چیرې د حرارت سره مخامخ سي نو بیا ویټامین سي خپل هغه اصلیت د لاسه ورکوي او بې ځایه دغه د درد دواګانې.
احمد صاحب جواب ته نه بګریم.
بازار صاحب، بل دغه مستانګول چې د ننګرهار نه تماس نیولی و، څنګه کولای شو چې دې وایرس څخه موږ ځان وساتو؟ که چیرته دا برنامه اوریدلی په شروع د برنامه کې ډاکټر صاحب لودین او ما دواړه ورته اشاره وکولې، اول باید ټول هغه اشخاص چې غواړي چې د کورونا څخه ځان وساتي ماسک څخه استفاده باید وکړي. دوهم باید د ورځې څو ځله باید لاسونه په صابون باندې ومینځي، ځکه چې د دې وایرس دغه بیرونی برخه چې کومه ده دا شحمي ده. کله چې د صابون سره مخامخ شي هغه شحمي قسمت لایس کیږي، تخریبیږي، په نتیجه کې دغه وایرس د منځه ځي. او همدارنګه کله چې دوه نفره د یو بل سره مخامخ کیږي باید دغه فاصله مراد کړي، د یو نیم متر دوه متر پورې فاصله باید مراد کړي. که چیرته یو څوک ټوخیږي یا تک وي نو باید دسمال باید خولې پوزې ته ونیسي یا مثلا په لاس کې دغه واچوي. او همدارنګه د وجود دفاعي سیستم باید پورته بوزي په داسې ځایونو کې چې هلته تجمعات خلکو زیات وي، نو هلته باید اشتراک او ګډون ونه کړي تر څو بچ کولای شي. نو دغه ټول نقاط چې کله په نظر کې ونیسي انشاءالله د دې وایرس څخه دای کولای شي چې وقایتي او ځان هم ورنه خلاص کی. او بل نن سبا واکسین راغلی، واکسین اکثرا ټول هغه ورسی افات چې هغه واکسین ولدي نو باید واکسین شي. نو بل وقایوي خلاره، مسلکی لاره، اکاډمیک لاره، طبي لاره، واکسین د خوشبختره زموږ تاسو په هیواد کې هم اوس واکسین سره د واکسین مراکز د تاسو دي لار دي سي واکسین دی ولګوي تر څو چې د دې وایرس په مقابل کې انټي باډي په داخله د بدن کې جوړ شي، تر څو چې بیا په خپل هغه انټي باډي د وایرس سره مجادله کوي. بیا که چیرې دغه وایرس بدن ته هم داخل شي مخکې د دې نه چې مرض رامنځته کی، خپل بدن دغه وایرس لمنځه وړي. دغه نقاط چې په نظر کې ونیول شي ان شاء الله د دې وایرس څخه خلاصېدلای شو. دغه زینب بیبی که تماس گرفت بودن که فشار ما قبل از رمضان هم پایین بودن، آلی در جریان رمضان هم پایین هستن، چشمای ما هم سیاهی میکنه، اول با ارتباط فشار ما میخوایم که یک چند نقطه را برای زینب بیبی ارائه کنم. فشار وقتی که فشار بلند خون که او را سیستولیک میگه از 100 پایین شوه و فشار پایین که او را دیاستولیک پرشر میگه که او از 60 پایین باشه، این را فشار پایین میگه. اگر فشار بلند از 90 پایین شوه و فشار پایینی از مثلا 50 پایین شوه، این را باز شاک میگه. چهار نوع شاک هستن که او باز یک بحث بیخی جدا هستن. تماما کسایی که فشارشان پایین میشه و این توصیه ما برشان نمی هستن که باید به مقدار کافی مایعات بگیره تا که اونمو والیوم داخل رگه هایشان که او را اینتراواسکولار والیوم میگه او به اندازه کافی زیاد شوه، پس فشارشان بلند شوه. و دیگه کمخونی، چشمای اکثر خانم هایی که چشمایشان چایی میکنه، دلشان تکان میکنه، زود مانده میشه و چیزایی که سرد باشه بخوردن از او یا چیزایی که ترش باشه بخوردن از او علاقهشان زیاد باشه، اکثرا اینمی مردم کمخون هستن. چرا؟ تمام غذاهایی که ما شما استفاده میکنیم روزانه از 1 تا 1.5 میلی گرام اهن از طریق غذا به بدن ما شما داخل میشه. وقتی که یک خانم مریضی ماهانه پیشان پیدا میشه یا مثلا حمل داشته باشه یا مثلا به طبشان شیر میته، اینمی تقاضا یا ریکویرمنت اهن روزانه 2 تا 5 میلی گرام میگرده. به این اساس از طریق غذا بازی جبران نمیشه. باید به این اشخاص باد از این باید اینمی اهن از طریق دوا پیشان برای مریضا توصیه شوه تا که اونمو ضرورت اهنشان تکمیل شوه. عدد ما اینمی سن که یک دفعه در پالوی پیشار باید خون خودم معاینه کنه به خاطر کمخونی. اگر کمخونی باشه اینمی نقاط مرد نظر بگیره و مکرسی تداوی کمخونی را باید مراد کنه که 3 تا 6 ماه هستن ان شاء الله از این حالت از این مشکلات از این جنجالا میبرید.
تشکر دکتر شرمزه. خب احمد صاحب شما چی علاوه میکنین صاحب؟
نظر صاحب ما با ارتباط این موضوعی که لودین صاحب بسیار خوب تشریح کردن که کمخونی پیش زنها نسبت به مرد ها زیاد هستن، علتهای اساسی از نظر طبابت 3 علتی عمدن داره او را تشریح کردن. اول ریکویرمنت که زیاد شوه مثلا در جریان حاملگی و شیر دادن یا مثلا عادت موار.
امیر اگر در پشتو بگوین برازی که لودین صاحب یک قسمت شده دری گفت کسایی که پشتو زبان هستن اگر او نفهمن باز خوب نمیشه، برازی که در پشتو امیر بسیار کوتاه تشریح کنین که بازیر ما تکرار هم میکنیم روز جمعه نشرم شوه که از ذره مردم مستفید شوه. بفرماین احمد زیسه.
نظر صاحب دا چی دی کمخونی مشکلات پر طول دنیا که دیر زیاد دی خصوصا پا وانسان که دلتا دیر زیاد عوامل داری خود دیر امده عوامل چی دا کمخونی تا چی گه انسان و سرم خامش که خصوصا چی زنانه و سرم خامش که دری امده ایلتون داری. اول دیدی دوست بنی ریکویرمنت بجاتیگی ریکویرمنت یا ضرورت بجاتیگی مثلا پا کم حالات که ریکویرمنت جاتیگی پا اغا حالات که ضرورت جاتیگی کل چی یو خور یا یو مور حمل ولری یا دا چی مثلا معصوم تا شدی ورکوی یا دا چی دیوی زنانه اغا میشتنی مریضی چی کم دا اغا دیر شدیده وی میشتنی مریضی که رو میشتنی مریضی که د 15 سینه نیولی تر 230 وینه زای کیږي او دغه وینه دی میشتنی مریضی دی وسپنه په میتابولیزم کې اساسي رول لري. یو علت د کمخونی امداغه ده. دوه علت دا ده که چیرته دی وسپنه جذب خراب وي مثلا یو څوک په معده کې مشکل ولري یا په کولمو کې مشکل ولري په کولمو کې دوه نو مرز لري چې غته اریټیبل باول ډیزیز وای لکه کرون ډیزیز السریټیو کولایټس یا مثلا دغه د کولمو چنجي ولدي یا یو څوک په مزمنه دوامدار ډول سره هغه د درد وګانو څخه استفاده کوي د اسپرین څخه استفاده کوي دغه ټول هغه څه دي چې د وسپنه جذب خرابوي. دریم دا ده چې په خپل دغه د وسپنه زیاده بدن څخه ډیر زیات شي نو که چیرته یو څوک خونریزیانی ولری نو آغا خونریزی که چه تخکاره وی یا پتی وی که آغا دی مثلا دی هزوی سیستم دیلاری نوی دی بولی سیستم دیلاری نوی دی پوسکی دیلاری نوی دا غطول آغا حالتونه دی چه کمخونی رامینزه که وی نو چه کمخونی رامینزه سولا اول پا تبابت که اصل داده چه کل چه یو مرض رامینزه که گی کمخونی هم یو مرض ده نو هغه د مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي. کله چې اساسي علت پیدا شو هغه اساسي علت باید تداوی شي تر څو چې هغه مرض په اساسي ډول سره منځل شي. دوم نو کم خوري چې د هغه د ویتامین بي 12 د کمبوت خرامې سکیږي زموږ ساسو په وجود کې د 3 نیول تر 15 ملي ګرام پورې ویتامین بي 12 په شکل د ذخیره موجوده ده. دا 15 میلی ګرام ویتامین بي 12 تر 3 کلو پورې یو شخص ته که ویتامین بي 12 د بدن ته داخله نشي کار وکولی شي. دریم نو کم خونی چې د هغه د فولیک اسید د کمبوتي وجه نه ده. فولیک اسید هم د 3 ور تر 15 میلی ګرام پورې زموږ ستاسو بدن کې وجود لري. که چیرې د فولیک اسید دغه 15 میلی ګرام موجود وي تر 3 میاشتو پورې یو شخص دغه بدن ته فولیک اسید داخل نشي همدغه ذخیروي فولیک اسید تر 3 میاشتو پورې کار کولی شي. فولیک اسید اکثر په ټول هغه سبزیجات او ترکاریو کې چې هغه شنه پاڼه ولري کغه هر شی وي په امر کې په کافی اندازه سره موجوده. او ویتامین بي 12 چې دا هغه په غوښو کې زیات ده په لبنیاتو کې زیات ده نو د لبنیاتو د غوښو نه استفاده باید وشي. او وسپنه مخکې ورته اشاره وکوله وسپنه هم په غوښو کې په زیات اندازه سره موجوده ده. او بل د وسپنه د جذب لپاره محیط چې کوم ده باید اسیدي شي نو ځکه اکثرا که چیرته یو څوک د معدې مشکل لري او کمخونه وي د وینې دا د کمخونې د دوا په څنګ کې باید ډاکتران د ویټامین سي تابلیت هم ورته هغه کې تر څو چې هغه د وسپنه د جذب لپاره محیط اسیدي شي پی ایچ اسیدي شي تر څو چې وسپنه په کافي اندازه سره جاسي او بل په خالي معده باندې د وسپنه هغه عوارض جانبي د معدې تخریش ته او د معدې درد د معدې مشکلات نو اکثرا دغه مریضان دانش تحمل کولی نو په همدې اساس باندې زما دا ده چې هر مریض چې هغه مثلا دغه کمخونی وي یا مثلا دغه نور افات وي دغوی هغه اساسي علت باید پیدا شي. او بل دغه د غذایي رژیم بیلانس باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو تر څو چې زموږ د بدن په خپله د ډیرو مزمنو او وایرسي افات وي بکتریایي افات وي نور افات وي په خپله وجود هغوی سره مجادله وکړي او د وجود دفاعي سیستم پورته لاړ شي. د وجود دفاعي سیستم په همدغه سبزیجات او ترکاری او میوجات سره پورته جی په منظم ډول سره په فزیکی فعالیت سره پورته جی کچې ته څو وزن ولري وزن کم کی هم دفاعي سیستم کم کوي کیږي او همدارنګه ویتامین ډي باید په کافي اندازه سره واخلي ویتامین سی باید په کافي اندازه سره واخلي زنک باید په کافي اندازه سره واخلي او نو دا ټول نقاط چې په نظر کې ونیسي ان شاء الله موږ تاسو به نه تنها دا چې دغه د کورونا د آفات څخه جدا وایرسي آفات یا مثلا نور امراض یا وایرسي او بکتری آفات زموږ تاسو بدن مخکې دي نه چې بدن زموږ تاسو د حمله لاندې وګرځي زموږ تاسو بدن هغه خونڅاپوي لمینځوي او زموږ تاسو په نسبت باندې د مرض د ایجاد هغه توان مندي دا بیا دوی لمینځي.
خب دکتر صاحب لودین آل نوبت شماست. امو فکایی مهم مشهور است نیو کدام خانم پادشاه که بوده در فرانسه کجا او را که میگن والا مردم نان نداره برش میگن کیک بخو. بعضن شنونده آل روز ایدام رسید کیک کلچه هم خب فریمان است. خب شما گفتین کیک کلچه نخور، راستی هم که وضعیت خراب میشه. اگر قسم چی شوه که از ضایع شدن غذاها مواد غذایی اینا جلوگیری شه، به طور مثال در بین ترکمنان ما یک غذا بود ما هم خوش داشتم میخوردم بوده، قره چوربه میگن به زبان ترکمنی. قره چوربه یعنی شوروای سیاه. شوروای سیاه مانایشی بود که همین نانای قاقه میگرفتن یک قسم قرمه واری پخته میکردن دو. اگر گوشت مشت میبودم و خوب اگر نمیبودم امو رقمه که قرمه را پخته میکردن پخته میکردن بسیار یا والا یک چیز مزدار میشد. از اون خاطر اگر این و کلچری گپان بیم یک کتنان قاق در هتلا در جایی که معتبر هستن میره به توصیه شما چی است؟ از یک طرف ایدام فراموش نکنین سه بفرمایید.
ما خدا باری کل موضوعات شما یک اولین نقطه مهمه که در جریان روزی و بعد از ماه رمضان قسمی که گفتم ما باید تغییر بیاریم در کارا و رواجهای خود. اولین تغییری است که ما باید رو بیاریم به طبیعت، میوه تازه و سبزیجات تازه و مایعات تازه استفاده کنیم، نه از جوسی مارکت و تجارتی، نه از نوشاباب و از مواد غذایی که از مارکت میاریم مثل کلچه که قبلا گفتم. و ضمناً غذا باید غذای متنوعی بخوریم. ما درباره غذا سی اصل بسیار زیاد خوش دارم. یکی که غذا باید قسمی توصیه کنیم که در هر جای موجود باشن، و دومین اصل ای باشن که هر کس بتانن خریده بتانن، و سیومین اصل ایستن که اینا با طریقش بفهمن که چه قسم استفاده کنن. ما همین که شما یادآوری کردین متاسفانه ما در افغانستان بعضی مشکلاتی داریم که نمیتونیم غذا را پاک نگاه کنیم و از یک وقت به دیگر وقت او نگاه شود یخچال و دیگر هر نفر ندارن. و ضمن موضوع نان قاق اینا را که گفتین که در شروع میدان شن، من فکر میکنم این خوب است از نگاه ام مزه خوب است، ام مواد ضایع نمیشن. قسمی که راپور گفته که یکی بر سی مواد غذایی جهان ضایع میشه، که این یکی بر سی مواد غذایی تمام ضروریات فقیرترین جهان را پوره کرده میتونست اگر ما او را به طریق درست تنظیم و اداره کرده میتونستیم. متاسفانه که این وقت میخواین. فعلا من توقعی دارم که ما اولین کاری که میکنیم ایستن که ما چای صبح را باید قوی تر بسازیم. مردم ما چای صبح عمیق، چای تلخ و همون چایی که هیچ چیز ندارن سر میدی خود بمبارد میکنن، و او میدی که تمام شب برای قلبتان که قلب تا شش منزل، اگر ما همی قلب میماندیم تا شش منزل او بالا میکرد، اینقدر قوت دارن که خون پمپ میکنن، تمام شب خون دوران میکرد در بدن ما و تمام حجرات ما انرژی تهیه میکنن. او خوب غذا و به انرژی دارد داشت، چرا چای بتیم؟ متوقعی میستن که ما صبح در پالوی نان یک غذا را اضافه کنیم که او غذا حبوبات حتمی داشته باشند مثل نخود، لوبیا و یا این قیمت نیست ندارد محترم. هر جایی اگر ما میفهمیم که وضعیت اقتصادی مردم ما ضعیف هستند، اما ما میفهمیم بعضی مردم اگر 50% مردم بگوییم اینا حداقل اقتوانی دارن که امون خود را طرف صبح آماده کنن و قبل ما شور نخود میخوردیم امون را بهترین قرمش آماده کنن و امرایشان یک دو حلقه بادرنگ و دو حلقه از بانجان رومی بگیرن. امی شخص هم از نگاه معافیت قوی تر است، هم از نگاه بادی بیلدینگ بلاکس یا خشتی بدنش امی امینو اسید و پروتین است که از نخود و گوشت جور شده ای پورا میشن، اما این مردم هم چای میخورن یا از بازار قماق میخورن یا مربای بازاری میخورن. من مخالف همه مواد غذایی که از بازار میاین و او کمترین اطمینان از او دارم که از چند روز در کانتینر در هوای گرم پایی انتقال شدن و در دکان چه قسم ایر نگاه میکنن و ایتی چی مواد جور شدن و حتی بعضی مواد غذایی مانند شیر او سفید کنند که در قوطی میاین. اولین کاری که میخوایم که عادت مردم این متبدل کنیم که صبح باید غذای خوب بخورن، غذایی که میخورن متنوع بخورن، تنوع در غذا باشن، تنها پالک نخورن، تنها فاصیلیا نخورن، تنها برنج نخورن، بلکه دمو برنج فاصیلیا و بادرنگ و
بسیار جد. تشکر دکتر صاحبای محترم. دکتر صاحب فضل احمد زئی متخصص داخل، همچنان دکتر صاحب محترم آقای همایون لودین متخصص غذا تغذیه.